Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپلو ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخه خوشحاله او سوکاله ورځ مو پیل کړی وي. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د نن ورځې خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. اروپایی پارلمان د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې رپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قربانۍ باید وستایل شي. او مسکاو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه‌یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د اروپا پارلمان د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې رپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاده کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي ځورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. ښاغلی باریل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنجشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاحکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرښه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د ښاغلي حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. ښاغلی محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونې کړې وې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره د شمی پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
په دې لړ کې ځینې تصمیمونه هم نیول شوي دي چې د هغو پلانونو ښه تطبیق ته ډېره امیدواري لیدل کېږي او هیله مندي دا ده چې د دغو پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډېره کچه برخې پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځني سفر کې د زابل له والي رحمت الله یارمل سره هم لیدلی. د کندهار چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکاو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه‌یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام ژمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان ته دا خبره وکړه. اخوا د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرال ادارې FSB ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکوونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د امنیتي خدمتونو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی یوازې و او ودانۍ ته نه دی ننوتلې. تر دې وړاندې هم همدې ادارې ویلي و چې برید کوونکی مخکې له دې چې برید وکړي بې وسلې شوی. دا هغه لفظ دی چې د روسیې چارواکي هغه مهال کاروي چې برید کوونکی ووشل شي. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوي چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یادې ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیخه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولیدیمیر یلینچکو په امریکا کې د کیف نوی سفیر ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی و. 60 کلن یلچنکو د نږدې 4 لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنګټن کې د اوکراین د پخواني سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپله وروستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړه چې کریمیا د اوکراین یوه مهمه برخه ده. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 40 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی او له تخنیکي پلوه دا کمیسیون نور د ابتدایي پایلو اعلان ته چمتو دی. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د امریکا او هند د بهرنیو او دفاع د وزیرانو په یوه غونډه کې چې په واشنگټن کې جوړه شوې وه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو او همدارنګه په دې برخه کې د هندوستان په اندېښنو خبرې شوې دي. په یو بل رپورټ کې به مولدي خبر کو چې په ختیځ ولایت کونړ کې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې لا هم د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو او د لرګیو د قاچاق پروسه دوام لري. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي د ایران په څه باندې 100 ښارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو ته په پام به امریکا د ایران په وړاندې نور اقدامات هم وکړي. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. ازادي رادیو ته غواکي او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 40 ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ شوی. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې دا مهال هیڅ تخنیکي خنډ نشته او راتلونکې اونۍ د پایلو د اعلان لپاره چمتووالی لري. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو څه باندې 2.5 میاشتې په پوره کېدو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو 40 ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنځشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشر د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه
هلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن به دغه ولایتونو رزلټونه هم کابل ته راځي. هغه به یوه هفته وخت نیسي تر څو دغه انټیک انټي ترسره شي او وروسته له انټیک انټي نه به تطبیقات ترسره کی او تطبیقات نو وروسته به ولسمشری ټاکنو یا ابتدایي پایلې لانی
شغلی سادات ده همول چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشری انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزه نور نهسته که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي خو وایي احتمالا د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشری انتخاباتو پایلې اعلان سي. کمیسیون په تېرو سه باندې دوو میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشری ټاکنو پایله اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اووه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی په خبره ناسمې دي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې وکړې. امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان څخه د صادرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنې په ځای دي. عصمت ساروان په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده، ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگټن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند د تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدې نه کړي له احتیاطه کار واخیست او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سخت دریځو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هند اندېښنې ته په اشاره وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسئله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري ځکه چې طالبانو د 1998 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کیږي د هند په کشمیر کې جنگیدونکو سختریزو ته په خپل خوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسنی دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 300 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامنیم شنکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بې له شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان شاوخوا 4,000 پوځیان وباسي، خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستان ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
د سولې مذاکرات، طالبان او د افغان ښځو ناڅرګند راتلونکي د نیویارکر مجلې د مقالې عنوان دی. مجلې لیکلي پروسه کال افغان میرمنو د خپل امنیت په وړاندې موجوده ګواښونه له رسنیو سره شریک کړل. د مجلې په خبره میرمنې له طالبانو سره له یوې احتمالي هوکړې ویریږي. طالبانو په خپله دوره کې ښځې له تعلیم او کار محرومې کړې وې او له ګڼو ستونزو سره مخ وې. د نیویارکر په خبره له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ګڼې ښځې اندېښمنې کړي. دوی وایي څه تضمین شته چې طالبان د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې لپامه ونه غورځوي. د نیویارکر په لیکنه له طالبانو سره په مذاکرو کې ښځو ته ونډه ډېره نه ورکړل شوې. یوازې څو محدودې ښځې له افغانستانه په هغه بین الافغاني ډایالوګ کې ناستې وې چې سږ کال په قطر کې جوړ شوی و. ښځې د افغاني ټولنې په بېلابېلو برخو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنې لري. آریانا سعید یوه افغان سندرغاړې ده چې کله کله د ښځو د حقونو په اړه هم غږ پورته کوي. دې په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د سولې د ټینګښت پلوی ده، خو داسې سوله نه غواړي چې د خلکو د ازادۍ او سر په بیا تمام شي. آریانا وویل لدی اندیښنه لري چې که طالبان بیا وخت ورسیږي داسې نشي چې خپل تیر اعمال تکرار کړي. آریانا وایي دا ممکنه نه ده چې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون راغلی وي. له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی مشر زلمی خلیلزاد تازه ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم پړاو ته نږدې شوی. هغه دا خبره له افغان چارواکو سره تر څو ورځنیو خبرو وروسته وکړه، هغه هم داسې وخت چې په دوحا کې له طالبانو سره غونډه درلوده او تر ډیره د تاوتریخوالي په کمښت او د بین الافغاني خبرو په پیل متمرکزه وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د یوې مرکې په استناد مقاله لیکلې ده. کرزي په دې مرکه کې د هغو پوښتنو جواب ورکړی چې واشنگتن پوسټ ترې د خپلو یو لړ راپورونو په برخه کې مطرح کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه دا میاشت د ځینو معتبر اسنادو په حواله یو لړ راپورونه خپاره کړل چې پکې ګڼ رازونه افشا شوي. یو دا و چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ملت ته حقایق نه دي ویلي. بله مهمه مسله دا و چې په افغانستان کې حامد کرزي د یو داسې هیواد مشر بلل شوی و چې چارواکي په فساد کې غرقیت شوي وو. کرزي تازه واشنگتن پوسټ ته ویلي د راپورونو ډېرې برخې سمې وي، خو د هم خپل ارزونې لري. لومړی مسله چې کرزي ورته اشاره کړې هغه دا ده چې د په خبره ډېرې هڅې وشوي چې حقایق پټ وساتل شي. په تیره بیا د ملکیانو د مرګ ژوبله په برخه کې واشنگتن پوسټ د کرزي په حواله لیکلي چې په 2001 میلادي کال کې له امریکایي چارواکو سره سخته شخړه راغله او هغوی ته څو واره وویل چې شپنی عملیات بند او د کلیو له بمبار لاس واخلي. کرزی د فساد یو لوی لامل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو راتلل یاد کړي چې د په خبره حساب او کتاب نه کیده. په مقاله کې لیکل شوی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په بیلابیلو دلایلو د هغو هڅو مخالفت کاوه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کولی. واشنگتن پوسټ د افغان جګړې او فساد په اړه راپورونه ورسره له هغه خبره کړل چې په محکمه کې د معتبر اسنادو د خبرولو داوا وګټله.
په کونړ ولایت کې اوسیدونکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو او د لرګیو قاچاق دوام لري. که څه هم دغلته په وروستیو کې د لرګیو د پروسس په نوم یوه فابریکه جوړه شوې، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې جوړې شوې فابریکې خپله د لرګیو قاچاق ته مخه کړې. دې موضوع په تفصیل به د روح الله نوري په رپورټ کې واورو.
په کونړ کې د چارتراشو د پروسس په نوم جوړه شوې فابریکا د دې ولایت د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي د دغه فابریکې جوړېدو د لرګیو قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو زبیح الله صاحب الحق ازادي راډیو ته وویل
دلته په دغه نږدې ورځو کې یو وخت فابریکا جوړه شوې ده. نن د قاچاق د پاره یو لار هوارول دي. موږ چې کله دلته لرګو مخې ته ودرېږو چې ورور دا د شیرته بارکلي او شیرته وړي وایي چې زه کارخانې له وړم. سباله چې ګورې کارخانه کې یو لرګی مې څو سره واده داسې شوی و چې دا لرګي به دلته پروسس کېږي او بیا به ځي، خو هغه څه ونه شوللو.
د کونړ د ولایتي ادارې او د یادې فابریکې د مسؤلینو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس په دغه فابریکه له لرګیو څخه نوي او زینتي شیان جوړوي. هغه هوکړه چې ظاهرا تر اوسه نه ده عملي شوې. د خلکو په وینا په فابریکه کې له لرګیو هغه شیان جوړیږي چې عادي نجاران هم جوړولی شي، خو د لرګیو د پروسس په نوم د جوړې شوې فابریکې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نویو مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو د ژمنې ترڅنګ په خپلو ټولو هوکړو ولاړ دي. د فابریکې مسؤل شاه محمود ازادي راډیو ته وویل
عمل نوستار شروع د اول بخش تکمیل او دویم بخش کار روان دغه د سنسي کمپیوټري ماشین راوړو.
او په دریم بخش باندې د تختیل لسانی او د بور او د بور نزایات چې موږ دغه استفاده کوو د ځنګلات چې موږ خپل ځان ته مصنوعي ځنګلونه کړو هغه هم دولت په پیډي سي کې ورته وخت نه کړي چې موږ ته 2000 جره ځمکه راشي موږ دغه لګین ډېر استفاده نه کړو د کم شکل ته موږ به ریښه جوړو.
ښاغلی شاه محمود وایي په دې ولایت کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو په هدف له حکومت د 2000 جره ځمکه غوښتنه کړې ده. دی وایي له لرګیو داسې زینتي معیاري شیان جوړوي چې په نړیواله کچه شهرت پیدا کړي. د هغه ادعاوې هم ردوي چې ګوندې د فابریکې په نوم راوړل شوي لرګي قاچاق کیږي. خو د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انعام الله ساپی وایي د لرګیو د پروسس فابریکې ته چې د کومو شرایطو له مخې د کار جواز ورکړل شوی هغه یې نه دي پوره کړي.
داسې تعهد شوی و چې 55,00,000 به دلته سرمایه ګذاري کېږي چې زه فکر نه کوم که د هغې 10% سرمایه ګذاري شوي وي. د 3000 نفرو د بوختیا تعهد شوی و چې هغه نه دی ترسره شوی. د ده تعهدات دا و چې زه به د دولت نه په زرګونو جریبه ځمکه په لیز یا اجاره هغه زودرس نیالګي دی باید وکړي او ډېرې برخه د هغې نه استفاده وشي او لږ د چې دلته یو پایښت رامنځته شي.
خو د کونړ والي ژمنه کوي چې که د فابریکې مسؤلین په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي نو نور به یې کار کولو ته پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دې ولایت ځنګلونه وهل کېږي او لرګي په بېلابېلو لارو قاچاق کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا وایي د ایران په خارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکي اقداماتو ته په پام پر ایران په نورو بندیزونو غور کوي او همدارنګه په یو لړ داسې اقداماتو غور کوي چې جزایي اقدامات بلل کېدای شي. په نوو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نښه کېږي. فریباز ظاهر په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه ویناو کې د ایران پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ویزې د بندیزونو خبره کړې ده. دا خبرې پرون د دسمبر 19 په غونډه کې وسوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په واشنگټن کې جوړه شوې وه. ویل کېږي دا ایراني چارواکي د هغو کسانو د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د ایران د حکومت لخوا نیول سوي دي. مایک پومپیو په خپل لنډه وینا کې په ایران کې په ورځني ډول د بشري حقونو د سرغړونو څو بیلګې یاد کړې چې د حجاب نه رعایتولو له کبله د ویشې ځنیول او پر هغه ځوان ډزې کول پکې شامل و چې د اعتراضونو او د ازادۍ بیان له حق څخه استفاده کړې وه. پومپیو دا هم ویل چې په ایران کې مذهبي اقلیتونه اجازه نه لري د مسلمانو ماشومانو په خدماتي مرکزونو کې کار وکړي. نوموړي د یولس خبریالانو حبس ته هم اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگټن کې د جلاوطنو ایرانیانو په حضور کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران خبریالانو ته د سزا لپاره د هغوی کورنۍ تر فشار لاندې راولي. دوی د ایران د استخباراتو وزارت د خبریالانو د کورنیو د پاخه عمر لرونکو غړو پر وړاندې یو ګواښونکی حرکت پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبره دا د ایران د رژیم د بې احترامۍ یوه وړه بېلګه ده چې په تېرو 24 کلونو کې د خلکو د بشري حقونو په برخه کې کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایران په دې وروستیو کې د پراخو اعتراضونو شاهد و چې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله راپورته شول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل راپور ورکړی چې په دې مظاهرو کې 340 تنه وژل شوي دي. ایران دا شمیره ردوی خو په خپله هم د وژل سوي اعتراض کوونکو دقیقه شمیره نه ده ورکړې. په دې مظاهرو کې زرګونه نور کسان نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی غونډه کې د ایران مشرانو ته په خطاب کې وویل: دوی وایي زه د ایران مشرانو ته یو پیغام لرم. که تاسو د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې بیا درناوی غواړئ، که تاسو ستاسو د هیواد چې یو وخت ډیر لوی و ثبات او هوساینه غواړئ، نو پر کړو ژمنو ودرېږئ. تاسو باید بشري حقونو ته درناوی وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې څرګندونو سره هم مهاله د دې هیواد د خزانې وزارت د ایران د دوو قاضیانو پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. د هغه قاضیان دي چې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د احکامو په صادرولو کې لاس درلود. ابوالقاسم سلواتی او محمد مقیسه هغه قاضیان دي چې پر اوسنیو احکامو سربیره د 2009 کال تر انتخاباتو وروسته محاکمو پر مهال د سیاسي فعالانو او خبریالانو پر وړاندې د اوږدمهاله بند او اعدام احکام ورکړي وو. د امریکا د خزانه وزارت په خبره دا دوه قاضیان د اروپای ټولنې په بندیزونو کې هم راغلي دي.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د سیمې، افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی. د اروپا پارلمان د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې رپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې رتبه استازي جوزف بارل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. بارو ویل چې د په باور دا ډول جنسي ځورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په هند کې دی او د غلطې له خپل هندي سیال سره په خبرو کې ویلي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي او د سیمې ټولو هیوادونو باید په ګډه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې پراخه او فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا کندهار د والی ویان بهیر احمد احمدی تیر ماښام ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې سکاټ میلر کندهار ته د سفر پر مهال له والی حیات الله حیات سره د ژمي پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو په اړه غږېدلی دی. د روسیې د امنیتي خدمتونو په فدرالي ادارې ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکوونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولادیمیر یلچینکو په امریکا متحده ایالاتو کې د کیف نوی سفیر ټاکل شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو لومړنی سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلوه. بل خبري مجلوه زموږ خبرونه په مخ کې دي. آرش همایون راځي خو تر هغه مخ کې د ژوند رنګونه واوري.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم شیرخان دی، ثروت تخلص کوم.
تاسو د کوم ولایت یاست او دلته غزنی ته څنګه راغلی یاست؟
ولایتم کابل ده، ولسوالیم پغمان ده او دلته دغه سلبستریز شفاخانه چې جوړیږي دلته کارمند یو. زه مختری دی او نو فیزیوتراپی وسایل یم چې کولای سي ترمیم دوباره قطع یا صدمه نخایسبی بیرته ان شاء الله الرحمن ترمیم کی.
دغه شی چې تاسو یاد کی په دې برخه کې تاسو یو اندازې او تجربه کړی ده او یا کوم په دې برخه کې کوم تعلیم یا زده کړې کړې دي؟
تر اوسه خو دا یو طرح ده د کاغذ په مخ کې. تر اوسه هم د زمونه توانیدله حکومت را سره همکاري نه ده کړې چې دغه عملاً جوړ کړو. که جوړ سي په دې متيقن ذکر ډاکټر صاحبان د بخش جراحي اعصاب او فیزیوتراپستان دغه نظر ورکړی که دغه جوړ شي ان شاء الله کولای سي هغه څوک چې مصاب په اصطلاح طبي کې ورته پاراپلاجیک وایي دغه مریضان ان شاء الله الرحمن بیرته جوړ سي.
تاسو په دې برخه کې د روغتیا وزارت یا اړوندې ادارې له چا سره خبرې کړې دي کوم نه دي کړې؟
او تقریبا 12 کاله کیږي چې دغه طرحه یم دغه موضوع مې وزارت ساتامي سره شریک کړی. په دغه دولس کاله کې شپږ کمیسونه ایجاد شوي د وزارت ساتامې لخوا، چې هر کمیسون کې ډاکټر صاحبان د بخش جراحي اعصابو فیزیوتراپیستان متخصصینو دغه زما نظریه یا دغه زما تیوري تایید کړی او مثبت نظر ورکړی که انشاءالله رحمان وغویم ویلی که دغه جوړ سي کولی سي انشاءالله څوک چې مصاب هغه اشخاص چې فلجي بیرته جوړ سي انشاءالله.
بیا دا کار ولې په دا ځای منځ کې ځنډېدلی دی؟ تاسو له دوی سره مرسته نه ده غوښتې که دوی بیا تاسو ته هغه ډول سهولیتونه نه در کړي چې هغه ستاسو دا کار پر مخ یوسي؟
خواستم د وزارت ساتامې نه همدغه دی چې باور داس عملا جوړ کړي، ځکه دا زه خپل کور لپاره داسې شخصي شی نه غواړم. دا خو یو ملي یا تا بین المللي وسیله ده چې ټول خلک ټول نړۍ کولی سي دین استفاده وکړي، یو بشر دوستانه کار دی. خو دوی ویلی ده ځکه دا ډیر یو کم بودیجه هم غواړي، یعنی لس تر $2,000 دې باندې مصرف راځي چې یو پایه جوړ سي او تجربه وسکه واخلو. خو دوی ویلی چې موږ بودیجې خاصې تحقیقاتي نه لرو.